په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې سوې. تر پروګرام مخکې په قطر کې د سولې د خبرو وروستي جزئیات په یو راپور کې درسره شریکوو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغانی خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغانی خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغانی خبرو پرانستون کې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر معصوم ستانکزي شیبه مخکې په دوحه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که
نن د دواړو خواو لپاره د تیاری ورځ ده څو د غونډو محلویش او د هغو چارو په اړه چې باید تر سره شي بحث وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همداراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې په هیواد کې دننه جګړې لا هم روانې دي. د بلخ چارواکي وایي د پنځه زره طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د بلخ چارواکي او اوسیدونکي وایي په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهر شاهي ولسوالیو کې د طالبانو په حملو کې له سلو نیولې تر یو سلو پنځوس سلنې پورې زیاتوالی راغلی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په ورځ کې له څلورو تر پنځو حملې کوي، خو تر یوې اونۍ مخکې پورې چې لا د دې ډلې بندیان نه و خوشي شوي په څلورویشتو ساعتونو کې له یوې تر دوو زیاتې حملې نه کولې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د بلخ د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره پرون مزار شریف ته ولاړ او د پولیسو اته افسران یې له دندو لرې کړل. په کندز کې د نښتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګا شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې ارادې موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې پنځه پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی مرادي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، ابفروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم پوځي عملیات وکړل چې په پایله کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ برید وکړ. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی شایق شورش وایي د طالبانو په برید کې چې تیره شپه تر سره شو پنځه پولیس وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په دیارلسمه پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د اتلسو زونونو والیان، د یولسو زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د دوه دیرشو ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د څو تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې. او د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازموینې لپاره ځنډې دلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ رامنځته کولو وروسته ځنډېدلی وه. د دې واکسین د ازموینې لپاره اجازه د درمل جوړونې مخکښې کمپنۍ استرا زینکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړی کمپنۍ ویلي دي چې د کرونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
تاسو ازادي رادیو ته ورجه ستدي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي، ورزو سیده قطر ته د افغانستان د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل سوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادري په یوه کانفرنس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، څه وی مهمې خبرې د دوغو مشرانو په څرګندونه کې؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله، د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناسته دوی درلو. په دې ناسته کې هغه کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډېره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډېر وخت نیونکی نه وي. د دې تر څنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند. دته پر دې باندې تاکید کیږي، او شغلی اپلام خپل په خبر کې په دې بشر دوستانه اوربان باندې تاکید وکړي، او ول چې هیڅ لیدنه کتنې د طالبان او د ترمنځ تروس نه ده سوی، او نه هم دا غشتنه سوی ده، نه هم دا غشتنه وو دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم ویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنه کتنې شروع سوی د طالبانو د پلاوی سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي، خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوري صاحب، دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زده او نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د 15 کسیز پلاوی چې د دواړو خوا ټاکل شوی چې لس کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلې او کېدای شي چې دغه شي. توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډېره مننه. راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلامونه دا وخت په افغانستان کې دوی بجی او لز دقیقې دی روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې زموږ سلزازې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخې وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکېد او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او ستاسو ځوابونو ته او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. د اړیکې شمېرې مو د 0995 او 0928 په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي او کچېری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ. راځي خوري تاسو دې غرما په خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولې حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهم خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي یو عضو د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، د مخدراتو د استعمال سره د خولې کې په مجموع کې په کبورۍ کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې له خوا نه غاښونه برسي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده شي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال اوسېږي هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګرده کیږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کیږي چې د غاښونو د توروالي سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کیږي. ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي، کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا اورې معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د اورې د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه څه دي د له بینه ځي او بل اخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. صرف د اورې د تکالیف له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بل اخره انسان خپل هغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته دغنی. نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د صحه د خولې د صحه لپاره. دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو دغه شی نه استفاده کوي. نو دغه شی نه پخپل چون دا پخپل ډیر ډیر مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي د دې نه سوارو سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېز لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویل چې د غاښونو پر سکول دي د خپل پاک ساتل دي د مراد سينو ان شاء الله مریضانه ته ډیر بیا دوستانه ته مشکل نه او ان شاء الله سي مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب عرب شو دي ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتوي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه دا ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا حل لار حملری او کنا چې دغه د خولي بوې ورکسي
bale او مرشد جان دا د خولي بوې په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې من سره دي یو خدای چې کله غاکونه سوریتی اکټیویټي جوړی سي په کې پام استلاکه چې ورته چنجي وای غاکونه چنجي وای تور سي په دې استلاکه کې ریسرته وای چې ریسه کله وای تورواله په کې هغه خالګاوی پیدا سي نو پخې کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا نه جوړې نه پاتې د څه جوړې نه ته ته برس نه برابرې کی هم د غیلو وجه نه ده کېږي چې بل ناصالب پروتيزونه لکه موږ تاسو په فکر کړی چې بعد وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونو غاښونه می پوخ کړی دي او په وجود دی هغه هم د خولې می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه باندې کی چې دا په خپل عامل دي کېږي چې د خولې بوی پیدا کی دومره مسله دا ده چې د بعضي ویتامینونو کمبود ده د بعضي امراض دي لکه د ځګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري د ګردي امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه د معدې امراض دي نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوریو بعضي تکالیف دي لکه سنجوایټس ورته وایي په هغه کې کم بلیډنګ یا د اوریو وینې کېدل منځ راځي د دې د اوریو وینې کېدل لو وجه نه په خپل په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې نقشاین د بوی ده او دغه باید امغه کثیر ته د غاښونو دی پروالي له وجې د غاښونو ته دا یو باید وسې ک پروتيزونه ناسالم وي خو خونه یا پام استلا چې پوخ دی غاښ ورته وي یا موږ د بي استلا چې ورته کراونونه وایو هغه کراونونه باید استاسي هغه باید وکتل سي په باید سره جوړ سي چې تر هغه پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوي چې په دې کې موجود دي چې د هغې خالګاو مخنیوي وکړي هغه باندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغه پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ دوستانو اړیکه ته به هم وخت ورکو ترڅو چې غوی هم کچری دی په دې برخه کې پښتنې لري خپل پښتنې هم د موږ سره شریک کړي دوستانو تاسو هم کولی سي سره په خبرونه کې اړیکه ونی ونیسي او د اړیکې شمیرې مو د 0995 او 0825 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي کچری کومې پښتنې لري خصوصا د خولې د حفظ الصحه په برخه کې د غاښونو په برخه کې کولی سي چې خپل ستونزې هم موږ سره شریک کړي ورغو شو اوریدونکو ته سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خور تاسو او تر څنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر
ډیره زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي مهرباني کچری پښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي
مننه قربان سم عبد القاهر وطن دوست سیم مړی کوم د پروانه نیولې دا پښتنه هډيري دي غوډه دوی پښتنه وکم هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کی مور را پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کندوی کی سره کمزوري کیږي آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شیو کی یو دا او بل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه دلته دا چې مونږ لیدلې دي او صورت کی چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي حتی چې سړی سره سترګې مړاندې سوي او دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي یا باید د دې سره څه وشي او کله چې سړی راشي یا زوري کنډولې شوی او دې صورت کې برمکایي باید خلکو چې اعصاب راګي خطا کوي یا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي دا درې پوښتنې مې
جواب راکړي والنه پر سر کو خبر درته غواړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکه ونی سي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې سلامونه
وعليك السلام
جوړ بخیر که سي سات مخده
الحمدلله خیرت
خو میره بنې څوک ل کوم زاینا ډیره زیات مننه
السلام
علیکم علیکم سلام میره بنې څوک
پښتنه جمعه خان
د جمعه خان میره بنې پښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دي
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب، ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو د نغاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمه کړو، په برمه دغې کښې مې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس نغاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، هماغه ډاکټر دا مشوره راکړه که زه دا غاښ وکاږم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه وه.
مننه، انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، راپوشو د ښاغلي وطن دوست پوښتنې، چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چینجن کېږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې همدغسې وي او که نه؟
د عبدالقهار وطن دوست ورور په سوال په جواب کښې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجه نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کښې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه د دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه. دا نو په هغه صورت کښې کېږي، دوی حساسه نه مراد کېږي، معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیاته استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پی اچ هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ دي. کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کښې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه یې خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نه شي کولی، نو مور او پلار والدین د دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید د هغې غاښونه په که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره د هغې دغه غاښونه پاک کړي، وېګوري سفری کړي. نو دې صورت کښې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي، وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي د هغې چک اپ وکړي، وېګوري چې دې کښې خو به څه مشکل نه وي. خو د موږ او تاسې معمول مشکل دا ده په افغانستان کښې چې تر هغې پورې مو غاښ ډاکټر ته بونه ځي، موږ او تاسې غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاښونه وګوره چې په دې کښې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې د دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېیمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب، اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو د غاښونه دغسې خراب دي. نو په هغه صورت کښې بیا چون که دوی په ابتدا کښې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا دی چې مریض هم نه پازابېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کښې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، د عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې حصې ته شکل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه شي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخ کې او دغې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې له هغې نه استفاده وشي، هغه امپکت بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکت یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کښې دننه پاتې کېږي، بلکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، داسې خلک موږ لیدلي، داسې مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کلی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د همغې له وجه کېدلی شي. او بل یې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې همدا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کښې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او که نه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي، او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي پکار دا ده چې هغه رستور شي، رستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره غذامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کې د غاښ وستل جواز نه لري. نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آبسي ډېره غټه وي، نو په کار ده چې هغه اول آبسي شخص شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آبسي ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې که چېرته داسې وي چې د آبسي ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده، شق ورته کېږي، هغه آبسي به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته راشي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي. البته خو چې کله دوایي د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري، ایکس رے ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، او قسم دغه د ریښو بېخونه افیکټس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افیکټسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آبسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي. نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی، ما مخکې ویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده، دا اسیدي خاصیت لري، د اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزابي تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی، دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي، هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي، او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخته دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي، حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، د ما فلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي، یا تداوي شي، او که تداوي قابل نه وي، نو بیا ریموف شي، له هغه ساحې نه لرې شي.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0999 45 40 او 0999 45 50. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لایق پورې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه سات مو خدای
او خیریت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شایست، تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب، ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زیا
راجان هم کاری ما د ایلمن ولایت نه دالي ولسوالیت خورتي ما د ډاکټر صاحب په پښتنه ده د ماهر د محمد دی او د خپلم د غاشو تکلیف لرم نو دا تور چپونه کی مز غاشو نه دوار دایته انا ډېر دردونه کوي بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی نو د دغه علاج کرا وشوي د ډاکټر صاحب ته مو جهان نه
بله پوښتنه دا ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه که جوړ دي یوازې درد کوي که څه رقم دی
ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور
و یو غاس مو کښلې دی خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص تر نه دی په ګرځولې کې چیرې ډاکټر صاحب علاج را وښيي نو بیا به دغه وکړو ان شاء الله
بله ډېر زیاته مننه دی اړیکې نه دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورئ چې څوک له کوم ځای سلامونه وخت به خیر بله سلامونه علیکم سلام مهربانی تاسو غا کاور ما څوک لکم زینم اړی کنی ولی د رادیو غا ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لاره د مخ غا ورې ورور بله متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو سلامونه وخت بخیر علیکم سلام په خیر اغلی ورور خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای
د هلمند د ولایت د لشکرګاه نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې
تور سوي دي درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تور سوي ده مابین ده بس توریږي قرار به تر دې ما باندې ټولې دا لور غاښونه
بله ورور ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري
کوم څه پوښتنه غاښونه دي د خوګي یا ګرم او یخ سره بریښنې کې صرف د ګرم سره بریښنې یا او خوګم چې کله وخره دی بریښنې درڅې فرق هم ساتي
بله ورور اوري غاک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا کله چې خواګه وخوري یا یوازې یخ او بوچ کې تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه تاسو غاښ درد کوي
یا یخ او بوچ په غاښونو مو درد کوي
او خواګه هم درد کوي لګر مو
بوسره درد
نه کوي بله
بوسره درد کوي یخ بوسره درد کوي دا دغه کې باندې درد نه قرار
دی چې تاسو
په اړه بیا کا دغه کله چې دوی تاسو لګا
سامه ده سامه ده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه وایي غاښونه مو درد کوي تور سوي دي او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخې او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړیږي تاسو موینه دغه ته څه ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې تلیفوني لیکي د خرابوالو له وجهې نو موږ څه نه سو له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې د مغاخونه درد کوي نو غاخونه به ځکه درد کوي معمولا دای باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجنه درد کې آیا دا پیرټنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابي کې هغه کې دومره ډیر مریض ته احساس نه کیږي کله چې د اوله نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې د یخو او بو او لخواګي سره ډیر زیات حساس کیږي د دردونه کله چې یو په یو غړپ چای یا ګرمي اوبور باندې کیږي کې هغه خواګل غنه لاړ شي هغه دردونه حرامي کې او بل اخره دی غ یخوالی له وجه نه کله غا دغه سوی چې وین چې ګرنتی نو یې سره دغه درستی د اولی مرحله نه دویمه مرحله ته داخل شوی دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر د یو ایکس ری وکړي چې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دی چې آیا صرف اندغه اولی نه دویمه ته تللی کله دویمه نه دی درېمه حالت ته ځي شوی دی نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سیوی چې د دومره تخریب دی غاښونو من سره غلی وی چې غاښب دی غاښونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وی چې معمولا په دې حالت کې کیږي هم د سی نو یی دی لپاره بیا ارتفی یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لري کیږي نو هغه باید وسی غاښونو عصب باید لري سی هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید ډک سي برابر سي او له سره برته دغه ډک سي نو ان شاء الله دي سي ورونو دي دسه دوستان مشکلات به حل سي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته دغه کوم مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره دي مشوره وکي چې تر څو پورې دوی دغه کوم د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومه کوي.
بله همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا ور باندې ډیر زیات تیر سي کولای سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دته بوره شو چې ډیری کسان دي چې مثلا غاښونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پری تیریږي ورسره دغه نه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاښونو. تاسو واینه په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاښونو تم پاملرنه نکي؟
بله مرسل خور مشکل همدلته ده کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب سي او دې ته لږ لږ دردونه وکړي او دی په خود ترانه دواګانو استفاده کوي خود ترانه دواګانو سره هغه د دې دردونه آرام سي او بالاخره د درېمې مرحلې ته داخل سي چې نیکروز دی د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاښ د اعصابو نیکروز منځ ته راسي داسې حالت کې بیا نو د غاښ هیڅ درد نه کوي دا څومره خرابې د غاښ درد نه کوي او بل اخر نو هغه صحه خراب شوی د کانالونو ته دیننه ان ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزی کی او الټاپاتیکي کی چې هغه نه لور سره راوستل کیږي نه په کولی کول یا غرغړې کول سره هغه صفه کیږي چې په جز دې ته غلط ته مغه مشخص کول ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوغه کانالونو را پاک کی سوتري کی او برته ډکی نو په دغه حالاتو کې چې الټا غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا په دغه حالاتو کې بیا د غاښ په دښت یو قسم پوخانی غونډه پیدا کیږي د سه او وګوندې کی دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې دا حالتونه دي چې بیا ورورو دا په دې باندې بدلیږي چې کله د ځامي اډوکیو سره توريږي اوس په میلایټس یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دې اندغه بار بار تخریب دي حجراتو دي غاښونو دي تخریب دي حجراتو نه من سره دي او سرطان وايي اندغه ته بار بار یو بدن دی اوس یې حجرات تخریبيږي او برته دی غي دي ترمیم لپاره کوم پروګرام نه نو همدغه وجه د سرطانونه من سره دي نو په کار دا چې د غاښ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی د صفای نه لري چې او د سیجی ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر ته ور سي تر څو د خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغه خپل تداوي وکړي خو یو مسله بل هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد لپاره د مناسب نه دي دغه وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولې استفاده کوي نو هغه درد ورسی نو بیا په فکر کې نه چې دا خو ما درد نه کوي نو که څه والی وی هم نو خراب بیا ورسره ګورو نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب کوي او بالاخره د سرطان خواته ځي ډېر داسې مریضان موږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د اوریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کیږي نه ورته دې خبرو ته چې دغه خپل باعث د سرطانونو کېدی شي نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده
بله
که چېرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بېرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بېرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته یعنی نه میده کړي معدې ته خو ځکه چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسي ځکه غاښونه ځان ته کار لري
پخلی کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کیږي او بل اخر مې دې ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نمای د کېدو له وجې نه غاښ دی نه لري له لاسه ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې فراغ دی نشي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نشي کولی، بیا د معدې نه چې کولمو ته ځي بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې ده چې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کوي، کوم انزایمونه چې کولی کېږي هغه بیا په معدې کې نه کاری کوي، بیا معدې کې نور انزایمونه او تیزابونه چې هغه په دې باندې کاری کوي، کیمیاوي مراحل په دې باندې تیریږي، بالاخره کولمو ته د جذب دپاره لیږل کېږي. نو کله چې په خولي کې دا ډوډۍ صحیح معده نه کړی شي نو هغه معده نشي کولی، نو په دې سره مریض ته د معدې تکالیف هم پیدا کېږي، سوی جذب هم پیدا کېږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کېږي، او دی په مجموع کې د دې تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې د انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ
دی.
په کار دا ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
د ټول د هضمي سیستم برابر وي. بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره دی. تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي، که چېرې پوښتنې لرئ نو کولی سئ په 0999 45 40 او 0988 225 55 شمېرې باندې را سره په اړیکه سئ. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نګیل وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې دا څه اختلاط دی او کې نه دی؟ او بل پوښتنه مې دغه ده چې کله دغه بعضی ورونه چې دغه یا اکسټراکشن کې هغه خو به سی ورسره دغه خپل نه دغه ډیر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی هغه کوي دغه علت په څه کې ده؟
سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. ډیر زیاته مننه. او بل اوریدونکو ته هم دوستانو واتس او وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتل خدای.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه، نیکسیاو
سنیمه من فرېک چې جوړ او خوش خوشاله وایست. ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟ بخیر اغلی د کندهار نه. کچېرې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ خپله پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
دا د زما ملګری دی، د غاښونو درد کوي. نه، د غاښو څه تازه دی؟
څنګه درد کوي؟ غاښونه تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي؟ څه رقم دی
غاښونه؟
څنګه؟ سامده انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په ځواب کې څه ویل لرئ؟
د هغه امیر ورور د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلاطات لري. یعنی که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرض امپلانټ لګوي، دا اختلاط نه لري. خپل اختلاطات، هر تداوي خپل اختلاط لري، او د هغې د اختلاط دپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې هغه کوم اډوکی یا ځام یا غډوکی یا بون میجرمنټ صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي. نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې په حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون ګرافت وسي، د بون ګرافت نه وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا هغه ورچول شکی کی یا هغه ډوکی تور اچول کیږي، سرغو هغه د غاښ جزو وګرځي، سرغو د غاښ ضخامت غټ کله چې غاښ ضخامت غټ شو له هغې وروسته بیا په هغې کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي او مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، د اډوکو ویلی چې موږ تاسو مخکې دې ته یوه اشاره درلوده، د اډوکو ویلی منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سیفترینه تداوی سده یا محفوظ ترینه تداوی هغه سده، هغه امپلانټ ده.
زکات دی هغه اختلاطات کم دی نسبت نور تداویانو ته او نتیجه هم خنه نتیجه ده خو په دې شرط دی په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسی نو کله چې په تخصصي شکل باندې او دغه ټول جوانب په وسن جوول سی د امپلانټ کوالټي چک سی د کوالټي صحیح ده نه ده دغه ورسته نو بیا کوله کول سی اختلاط لری ورکی بعض وخت خو اکثریت نه ورکی نو مشکل به حاصل بل هغه امیر ورور دی دردونو جغاخ دی ورسته دردونو ته اشاره وکړه دا معمولا هغه غاخونه چې ډیر زیات التهابي وي یا ډیر زیات خراب شوی وي یا فرضاً داسې غاخونه وي چې هغه لکه وستلو کې مات دي دغه راوستل معمولا دغه کېږي دا مشکلات پیدا کوي هغه نرد یا هغه عصب دغه ساحې چې دا هغه متضرر کېږي بار بار هغې باندې فشار راځي ګرچې په هغه ساعت باندې خو دې تخوانسوزي ورکول شوي مشکل نه وي خو کله چې دغه غاخ ماتی کی او بیا د کوټې کوټې در او باسي د ډاکټر نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري نو د مغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه شي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه د دغه غاخ د مربوطه دردونه باید کنټرول شي نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی شي معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوتیک او انالجیزیک ورکوي نو دغه انټیبیوتیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر صحي دردونه تېر کړي دي شپږ میاشتې پس راغلی ده یا تداوي شوې ده د هغې تشخیص شوی ده له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوي شوې ده او هغه مشکل حل شوی ده معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي نو دغسې بعضې وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیري او ګالي بېچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسټري اخلي یا تاریخچه یې اخلي پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده نو دې ته ضربه رسېدلې دی دې دغه عصب ته د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي هغه مشکلات یې حل کېږي.
بله ډاکټر صاحب، ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښې درد کوي، البته کوم دوست وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجي خوړلې دي، تاسو وینا دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه. نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي، نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سپری کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوي ورته شروع کړي تر هغې پورې چې دی د مشکلات حل شي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل پخپله ختم
شي،
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دی مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه شي. خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایي مواد دي په غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایي موادو استفاده کول دي، معمولا ګرمه ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه اضافه استعمالو یا فرضاً یخ پیپسي ورسره استعمالو، دا په خپل په غاښونو باندې یو نوې ضربه واردېږي چې دمینرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چلو کې چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنی کار غواړي، ډاکټر باید په دې کار وکړي، توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي. نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر از او چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي چې د غاښ مې تور نه شي یا درد نه شي، دا شی امکان نه لري.
بله واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه به هم په لاین کې اوسې یو څو اړیکې برا واخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خبرونه کې حضور لري. البته د ټلیفون لري موضوع متکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل چې تاسو هم کچري پوښتنې لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسي 0995 40 50 او 0 8 22 25 55. سلامونه وخت بخیر.
ما زه علماء جن مه المن ولایت د واشتیر او سوالیه خبر کوم. ما د خپل شخصي د بعد د ځان غاښونو تورسي وی دي رجیدې لیدل د اکثر صاحب د غراکی د ارمه او زریشتې شې چې خو تا وره تکي دا و کاځم کته کوم کدا له پاتې دي او د مې راښم چې دې راځي یو میاشت تر مخې یو کلو غاښه وکړه ځان دا غاښه چې مخې دې دا غره هیڅ مو دماغ کمزورې شوی دا د وای د اکثر صاحب
دا له شرایط نه وګوره دا غاښونه د تی وستلې دي دا سالم وو وتل ماتوي
یا دا چې جام کوکري و ما وینه تورسي و
دما پښتنه دا د ټکل ډاکټر څخه د تا غاخ وسته تر ما څو خو نه دا ټوټي ټوټي خو نه دراوستلای
ا پښې پښې تاسو چې پښې رښې یو دغه نه رښې ماته سی هغه پاته سی هغه دا وری پروا وشته یو وری چې پښې پاته سی
bale یعنی غاخ مات سو یو سامد ډاکټر صاحب نورې پوښتنې خبرونه نه لري ورور
نه
سامد ډاکټر صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ. تاسو د رادیو د لارې کولای شئ خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکړي. بلې اړیکې ته به هم ورسو وګور چې څوک له کوم ځای نه په اړیکه ده. بلې سلامونه وخت به خیر.
وعلیکم السلام.
خسته ساتمخه دی مننه مهرباني څوک له کوم ځای.
ډاکټر صاحب سلام. عبدالحمید خبرې کوم د کابل.
حمید مهرباني کچری پښتنه لري خپل پښتنه مطرح کړی.
پښتنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوخی ده وکالنه دا اوس یو وکالنه ده. هغه د دې پلان نه مخکې د مخې غاښونه دا به تر اشنا سو لیکن اوس ډاډ ور دي او دا د ځان نه غاښونه څورم دي چې جوه غلې دي آیا اوس د کول شم چې دې د غاښونه وباسم.
بله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله نه ده اوس.
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري. ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسلی دي او دغه غاخونه هم تور سی وی دي څنګه وکړي آی غاخونه وباسي کچری کوم بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سی.
لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاښونه د شکل توروي دا باید ته باید دې ته وادار نه اوسې چې د غاښ تور سوی دی نو به باسه ده. نو دی وستل د غاښونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دی د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب د ما د لاس راقته کړه نو داس یو معنی لري. نو په کار نه دا تر هغه پورې چې ډاکټر جواب نه ورکړي ډاکټر نه ورته ویلي چې د دې تداوی ناممکن ده نو تر هغه پورې دې دا خپل غاښ نه باسي او غاښ ته تداوی کوي یو تکړه ډاکټر ته دی ورسي. بل دې ورور دا ویل چې ما غاښونه وستلې دي او په اعصابو مې سره فشار وي نه پیګم کدا خبره وکړه ده. نو هغه خو مشکل دا چې ما پښتنه تر وکړه چې غاښونه ټوټي ټوټي وستلې دي ولې چې نه غاښونه ریښې پاتې دي او غاښ وستل شوی ده نور غاښ نو غاښونه د ستل شوی چې ډاکټر ما غاښ مات شوی ده او د ریښو وستلو کوشش نه ده کړی نو الته ارصاب موجود دي الته ځوندای جسم پروت ده چې غاښ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړي چې دا په خپل د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغ باندې ډېر پاتې تاثیرات لري له دې سره انسان کما اوسې د کیګي د باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې ترغه پورې د دې عکس وخت تلتي د غریخي چې د دې پاتې د دورې چې پیراغلي دي چې ویل چې ورې پیراغلي دي پټه نو دا ورې باید وو وسل چې دا ته ونه وسل چې نو دا مشکله ده او
هم دغه سبب دردونه هم لري
چې دردونه بلري دا باید یو ډاکټر ولر چې تر څو پورې دای دا مشکل ده حل دي د پاتې د کیګي چې کوم دي دا باید وسل چې د عبدالحمید اورور د سوال په جواب کې بدوه ما چې او سیده چې لور دی وکړه نه دا د مخ خوونه ویلې او نور راخته دي
نو اوس بعض وخت د سوي چې ما خو مخکیم د یادونه وکړه ده چې هر غا د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده دغه عمر چې کوم ده د وکلنۍ کې د نظام غاښونو باید یو اکسرېي چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د تشکل کړی که نه ده کړی که چېرتې دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دایمي غاښ نو بیا دغه د شدو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دی باسي د دې امکان شته چې هغه د دې د لورکۍ هغه دایمي غاښونه چې دي هغه راونخېږي نو دی دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو اکسرې دې واخلي ډاکټر ته دې ورسي تر هغه ډاکټر ورته ووایي چې آیا دې دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونه ورته ډک کړي ډکون دې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي د هغې وروسته به بیا د غاښونه ورته لرې کېږي چې معمولا بدبختانه د مونږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بلکل نشته او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي د یو انسان د غاښونو د امراضو یو عمده لامل یې همدغه ده نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي نو په کار ده چې توجه ورته صحیح وکړي تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه
بله ډاکټر صاحب که چېرې دا خو اووه کلنه ده کوم غاښونه یې چې کاږه راوتلي دي یا ستونزه لري که چېرې هغه وبسل سي آیا بیا هم کومه حل لار لري بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي
ګورئ په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري یو د شدو غاښونه دي یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان چې تر دولس کلنۍ پورې له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي په جز د وزډم څوټ یا عقل غاښی په عام اصطلاح کې ورته وایي
هغه پاتې کېږي
عقل غاښی چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې امکان لري چې راووځي او د دې امکان لري چې راونه وځي بېخي نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د بل غاښ راوخېږي نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی وباسي مخکې له وخت نه نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي بل غاښ بیا نه وي او که چېرته د شدو غاښونه وي دی څه کې نو په ځای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي نو بله د غاښونو د ګډوډۍ تاسو ویلي چې ګډوډ وي معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي غاښونه کاږه وي دا نو بیا وختن په وختن ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي د دې دپاره ځان ته تداوي ده اورتودانسي وایي دې ته چې هغه اورتودانسي بیا دې ته اپلای کېږي دې ته کېږي هغه نو یو دوامداره او لکه دوامداره تداوي ده دوامدار به ډاکټر ته ځي ورځي نو هغه تداوي هم کېږي غاښونه منظم کېدلی شي بایټونه بېرته
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه را وساتو
مرسل جان خورې ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاښونو صحت د غاښونو برس کول ساتل د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي او بل دا د غاښونو حساسیت غاښونه برس کی معمولا ټول هوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې لخوا نه برس حتمي خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروري خبره ده په غاښه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابېږي او ګندکیږي او غاښونه خرابېږي نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي مالګه چې مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عامه اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو دا جوړ کړي هم په خولې باندې وغړوي دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري غاښونه پاکوي ستره کوي نو برس ډېر زیات ضروري ده برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به
ټول دوستانو مشکلات حل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل ډیره زیاته مننه کوم د تاسو نه
خوشاله اوسئ
ښه وخت استه د خدای په امان دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغسې موضوعات تاسو ته وټاکو تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ هغه مشکلات چې لرئ هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی سازرانه حضور ته حاضرېږي په لویو سپېڅلي الله مو سپارم ښه وخت او ښې شېبې ولرئ د خدای په امان